غسیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکو پولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو، یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خه بلستنه مې پې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، وروسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. ډاکټران دلته خرې تور خولندسه په خوب کې ورته راځي چې مې چټي مردار کمپاله را سره پراته او په بل وطن کې مسافرې کومه نه خلاوه او نه دي ماشقه وایي چې هم نه دلته دې ګلان له لاونه کا فردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور دی ډوډۍ دي دسترخوان په ارمان دو نه ورته چې تاسو مسافرې ناقص وند
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه. نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له منځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلا بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته ایت الکرسی دریز لوای، خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی، یو نفقه خپل دی، وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، د بر دی باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړیزي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي، او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله، بعض وخت خپل سیاسري هم د ځان سره بيو.
عادي خلک
خلک سفر کوي ورسته له یو څوکلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره توایه، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوامې اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري، سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا هی چاره.
دې په خیر را بلایا را لکه نارندر پس ورو ورو.
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پسارا پ باخ تیری گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم شم شم گڑی گم چت مستو بمے فل کے پساتی یو بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری
چ
چه جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و خاک کینم هم هغوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم پا فکرونو لیونه شم پا لٹون لٹون شم ستڑی خواخر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناه نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود ریگم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم دڑے گم چھت مستوب میں فل کے پسا کی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی قریب